خبر سلام
امید مرزبان مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې سات د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځني سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته د افغان طالبانو د نوي مشر څرګندونې خپرو او د طالبانو ترمنځ مو له اختلافاتو خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسله والو ډلو فعالیت د پاکستاني استخبارات لخوا تنظیمیږي. او د ملګرو ملتونو د بشر حقونو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. د خبرونو تفصیل، چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین سینوای اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستۍ تورستۍ پیښو اندېښمن کړی دی. هوا چین یانګ د جمعې په ورځ وویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې سوي وې. د پاکستان مرکز اسلام آباد نږدې په مر کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې، د چین د استازو له لوري سره کېده. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسله والو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسله والو پر ضد د جګړې مشري کوي، په قیصار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل:
هم مردم می پوما کې از کجا رهبری میشه؟
دی وای په دې ټول خلک وهیږي چې دا جګړه له کومه ځای رهبری کیږي، یا شا او یواتای له کومه ځای ده. یو ورځ طالب سي، بل ورځ القاعده سي، او بیا داعش سي. د دې ټول اصلي سرچینه او د رهبری منبع آی اس آی ده. عبدالرشید دوستم ځنی داخلي کړی چې د نوموانه خص د سیمه استخبارات په جاسوسي ایتور نکړي. د فاریاب درواني جګړې په اړه د جمهور ریاست لومړی مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباعو په ګډون څلیر ویش وسلوال وژل سوی دی. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالو غاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلی دي. د دې شرکت مطبوعاتي مسؤل کی په اعلان به خیر لا سفیر رادیو سره په خبرو کې ویل د اتصالات شرکت د ودرې کلن قرارداد لمخې محمد نبی اساخیل او حمید حسن خپل استازي و ټاکل.
په هغه موخه چې اتصالاتو لرله کرکټ په افغانستان کې وده ورکړي، دوی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي.
شاغلی نبی خیل نورو شخصي او نړیوال شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي. بیا هم اشرغلست، د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه د پاسه یو کال راهیسې د جاسوسۍ او د ایران ضد تبلیغات په تور زنداني دی. راپورونه وایي شای راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره سوې اعلامیه کې راغلی دی چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغې له قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کیله جن مولر چې ویل کیږي د اردن په یو هوایي برید کې وژل سوی و، څو ځله جنسي تیری یې کړی و. شپږویشت کلنه مولر چې خیریه کارکونکی و، په 2013 میلادي کال کې د سوریه په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول سوی و. له کیله مولر سره بندي د یزید اقلیت یوې 14 کلنې نجلۍ امریکایي چارواکو ته ویلي ابوبکر البغدادي کیله مولر د بوسیاف نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې و، او هر کله به چې راتله پر هغې به جنسي تیری کوه. امریکایي مقاماتو د نوم نښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کول په مناسبت په خپل وینا کې جان کیری وویل:
We are gathered here today because our leaders, President Obama,
موږ نن دغه تر غونډې ځکه چې زموږ مشران ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړور پریکړه وکړه چې له دې ورسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دا له شاوخوا اویا کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کیوبا کتنه کوي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکرين پوسټ پرندول د روسپلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د ورستی جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ شارونه ماریپول له دونیسک سره نښلوي. د اوکرين حکومت وايي دونیسک شار ته نږدې د روسپلو بیلتون پالو په ډسو کې یو ملکی وګړی هم وژل سوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنی دریم پروګرام تصویب کړ. اروپای کمیسیون پرندول دغه پروګرام لمخې به یوروزون هیوادونه یونان ته پر اتلونکو درې کلونو کې شپږ اتیا میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر ول یونان ته د نوي پورونو د ورکول په مسله کې اختلافات موجود و، خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په بروکسل کې شپږ ساعته غونډه درلوده. د خبرونو پای.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هر کله کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لې وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د اخر محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي ترڅو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
په خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د مدني ټولنې لوی غونډه خبرو. د غونډې ته د ولسمشر یو صلاحکار اکرم خپلواک وویل
هر هغه حرکت چې او بدون کی راضی ولکه په دې اړوند کاملا فجران کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ورسته له سباندی نیمه پیړۍ کیوبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره او هلته د څرګندونو له جزئیاتو خبرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سنل ول. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هر کله وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوې اختلافاتو په ترڅ کې د مولا اختر محمد منصور د ریس پیوړې شي. مولا منصور په داس وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورورو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیې کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوې دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطی ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخ سیمه لاندې کړې دي او په زرګونو جهادیان د نړۍ له بیلابیلو سیمو ورجسب کړې دي په یو ډول القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په هغه لس دقیقي غږیز پیغام کې چې وړ مورزه د ډلې زور سنوي له لارې خپور کړ مولا منصور مخاطب کړ او وی ویل
فإني بوصف أميرا لجماعة قاعدة الجهاد اتقدم اليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده د جهادي امیر پټوګه تاسو ته خپل بیعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او دغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو خدای پاک دې پر ټول رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر لمیشتې راورسته د لومړی پیغام دی چې د ایمن زواهری پونم خبرې شي. ایمن زواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمیر مشانو د مولا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوی اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې مولا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو.
غافلني سي حجره غافلني سي غافلني سي رمزه غافلني سي حجره غافلني د طالبانو جنو مشرانو لکه ملا حسن ازادي رډو ته مخکې ویلی وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تیره ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږ تنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي رډو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او ملا عبدالصمد ترمنځ شوي دي. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکو حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
هر کله مخکې زما په فکر دغه طالبانو د خوا څخه دا باید د القاعده بیعت قبلول دا د معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا د طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولای شي او دا موقف ته په طالبانو کې یو قوت ورکولای شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پوه شي هغه دا دی چې القاعده د دې جنگ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته دې بیعت د قبلېدلو اجازه ورکړې تر څو موقف یې قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو د غرض د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړې لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني تر څو که جنگ ته ځي که سولې ته ځي بیا پر د باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې. زما فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د پاکستان د فوج یو غړی و هغه یې ووژئ په دوم د سپتمبر، او په شپږم د سپتمبر یې بیا یو غوښتل چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د سمندري ځواکونو یو بیلګي و هغه دغه کې هغه واکې تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون یې دی، دوی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. نو شاید یې ویل چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بل که تاسو وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس ګروپ جلاس او هغه تقریبا کم د سیټر په آزادۍ ول شاغه د پاکستان اسلامي تحریک د طالبان لپاره یو ډیر غټ دغه د ژوف نقطه و. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه کولای شي مجادله وکړي شي په اني وخت کې بیا د پاکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
د سیاسي چارو څېړونکو حکمت الله اعظمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې سره اور
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم صلاح او طاقت نه وي، دوی نشي را کولی د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه، د ملل متحد نه، له نورو نه وغواړي.
د همدې اوریدونکو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې یو تفصیلي مطلب لرو. افغان چارواکي څه وایي چې امنیتي ځواکونه په څه حال کې دي؟ او د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور خپور کړی دی او په هغه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه نوې شمیرې خپرې کړې دي. په دې اړه به د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په تفصیل واوري. خو اوس د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل تازه غنی کې لیکلي چې افغان ولسمشر له پاکستان سره د اړیکو شکولو وروستۍ هڅه وکړه. ورسپانې لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون یو هیئت پاکستان ته ولېږي چې له دغه هیواد سره د اړیکو شکولو وروستۍ هڅه وکړي. د ګارډین په باور ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو پر شکولو زیاته انرژي ولګوله او سیاسي هڅې وکړي له هغه ګاونډي هیواد سره چې په افغانستان کې د رقیب په سترګه ورته کتل کیږي او د طالبانو په ملاتړ تورن دی. ورسپانې د ولسمشر غنی وروستۍ وینا ته هم اشاره کړې چې په توند لهجه د سولې په مسله کې د پاکستان د سیاست او نه همکاري په باب خبري وکړي. د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره د وسلوالو طالبانو د چلند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. رسپانې لیکي په دې سیمه کې وسلوال طالبان زیات مهال په قوت کې وه او د نویمې میلادي لسیزې پالیسي پکې عملي کوي. د نیویورک ټایمز په باور که دلته کوم سړی ژره وخوري یا لنګوټه ونه تړي بندې کیږي. رسپانې لیکي په دې سیمه کې ښځو ته د سفر یا هم زده کړې حق نه ورکول کیږي. رسپانې د سیمې د یوه اوسیدونکي عصمت الله بغراني خبري راخیستې چې ویلي دي په بغران ولسوالۍ کې وسلوال طالبان تر ډیره حکومت ته ورتوالی لري، نه سختریزو وسلوالو ته. دوی ویلي کله چې له بغران ولسوالۍ بلې سیمې ته ځي فکر کوي چې بلې نړۍ ته یې سفر کړی دی. نیویورک ټایمز د لیکنې په دوام په دې ولسوالۍ کې د پرتو ستونزو په اړه هم بحث کړی چې په هغو کې د موبایل پر ټلیفونونو بندیز هم شامل دی او خلک په بغران کې د هغوی پر ځای پی سی او یا عامو ټلیفون ځایونو ته مراجعه کوي. ورسپانې دې ټیکې ته هم اشاره کړې چې بغران شي یوازنۍ ولسوالۍ وي چې وسلوال طالبان یې پر ټولو برخو کنټرول لري. د افغان چارواکو او حکومت په خبره د نږدې 400 ولسوالیو له ډلې یوازې 4 ولسوالۍ تر یوه حده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي د هلمند ولایت بغران له لومړنیو ولسوالیو وه چې د وسلوالو لاسته ورغله او له ویل سیز زیات موده کیږي چې د طالبانو په لاس کې ده. د ډیپلوماټ خبرونې دی ویل کني سرلیک دی د افغانستان هوایي ځواک ته 15 جنگي سرخي الوتکې ورکول کیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغان پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو سره دوی د سختریزو وسلوالو د حملو د فصل په یو خونړۍ جګړه کې شکیل دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغان قواوو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا شي چې افغان پوځیان هوایي ځواک نه لري. خبرونه د جنس ډیفنس اونیزي په حواله لیکي چې 15 MD 530 ډوله څرخیل وته کې د امریکا په یو پوځي اډه کې په سپوکو ماشینګنو سمبالیږي او د 2014 میلادي کال د جنگ تر فصل پورې به افغانستان ته وسپارل سي. د ډیپلوماټ خبرونه په حواله دغه سیزنی څرخیل وته کې د افغانستان په ځنګړي توګه جنوب او ننګرهار کې په عملیاتو بوخت دي چې فعالیت یې بریالی ارزول شوی دی.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او خلکو تیر ورځ د جمعې په ورځ یعنی د افغانستان د روانو امنیتي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او دغه راز د افغانستان د اوسنیو ناخوالو په اړه نړیوالې ټولنې ته خپل روښانه دریځ څرګند کړي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور لري.
د نور افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډي هیوادونو له مداخله اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختی زون د ولسی شورای وی غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې په ډېر سپینسترګۍ سره، په ډېر بربړتوب سره نه یوازې دا چې کمې شوې نه دي، د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی هم دې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دې راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو، د ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکښې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو ځای تقسیم شوي وو، تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړل چې زموږ تاسې د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړل، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړل، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړل. نتیجه یې همدغه ده چې تېر څلوېښت کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه چې تېرېږي، موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ادارې ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړي د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې د تیرو لسو کالونو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنځشنبه پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو نامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس د ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یوه صف کې ودرېشي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې تر اتنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نلولو. ځینې اوریدونکو ګیله کړې ده چې تاسو ولې اس ام اس نلولې، کله ناکله تخنیکي ستونزې وي چې ستاسو اس ام اسونه بیا نشو لوستلی. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او نبی ساحل د دې شرکت د افتخاري سفیرانو په توګه اعلان کړل. رسوان مراد په همدې اړه په افغانستان کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې اتصالات د افغانستان د کرکټ په برخه کې څه ګامونه اخلي. ښاغلی نبی خیل وایي:
د اتصالاتو مخابراتي شرکت لومړنی هغه شرکت دی چې په افغانستان کې سپورت پتانګه کې او په ځانګړې توګه د کرکټ پتانګه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي، ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړي. د 2008 کال راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د کرکټ بورډ سره یو اوږدمهاله تړون درلودلو چې د هغې بنیاد باندې د کرکټ بورډ وکولای شو چې د همدغه تړون په دوره کې دوی نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. اوس هم په هماغه موخه چې اتصالاتو لرله، هماغه هدف چې دوی لرلو چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، د دوی دا ځوانان تشویق کړي، نو وی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکي بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استادو په توګه باندې خلکو ته معرفي کی. دغه د دې تړون تر مخه چې درې کلن تړون دی اصلا او هر کال به تمدیدېږي.
نبیخیل صاحب، په اکثرو هیوادونو کې له ورزشکارانو دغه شان شرکتونه یا ټولنې د دوه هدفونو لپاره ملاتړ کوي، یو د خپلو اعلاناتو لپاره، د خپل شهرت لپاره، او دوهمه دا چې له ورزشکارانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په مسأله کې له ورزشکارانو، له کرکټرانو سره د مرستې یا دوی ته د خلکو د مرستو د جلبولو په برخه کې اتصالات څه کوي؟
لا دمخه اتصالاتو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډېر زیات تړونونه لرل چې د هغې له مخې تقریبا د کرکټ بورډ ته چې په زیاته اندازه سره پیسې ورکولې، چې په هماغو پیسو باندې د افغانستان د ملي ټیم داخلي، کورنی او بهرني ټول لوبې د اتصالاتو لخوا سپانسر کېدلې. اوس هم اتصالاتو دغه دوه نوي سفیران، د کرکټ مخکښ لوبغاړي چې د سفیرانو په توګه باندې اخیستي دي، دا سمه ده چې اتصالات به خپل یو تجارتي موخه به په دې کې ولري تر څو د دوی دغه دواړو سیرونه په خپل تجارتي اعلانونو کې ګټه پورته کړي. اما د دې سره زیات موخه او زیات هدف دا و چې د کرکټ سره هغه پخوانی تعلق چې د اتصالاتو پاتې ورسره و هغه باید همداسې ورسره پاتې شي، او دغه لوبغاړو ته هم یو څه ناڅه مالي کومک او مرسته ورسره وشي، او په ضمن کې نورې کمپنۍ دې ته وهڅوي، دې ته تشویق شي چې دغه د پاتې د کرکټ لوبغاړو سره هغوی مرستې وکړي او د سفیرانو په توګه باندې هغوی واخلي. زه فکر کوم چې اوواړم د نورو شرکتونو څخه چې همدغه زموږ ستوري وهڅوي، د همدغې لارې نه د دوی اقتصاد وړی کړي، د همدغې لارې نه دوی نړیوالو کې نورو وروپېژني.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبیخیل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنه په ټول افغانستان کې اورید. ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پاړه یو تفصيلي مطلب اوریدل شي. خو تاسو اس ام اس ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فطرت له هلمند لیکي باید هر افغان د خپل ملي پوز ملاتړ وکړي. یونس هلال له کونړ لیکي له ولسم شغواړو چې کالداري بند کړي. عبدالرحمن لنن ګرهار لیکلي کالداري به څنګه بند شي چې خلک پرې راټه ورکړه کوي. خلیفہ خپلواک لکونړ لیکي افغان ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نرم دریز خپل نکړي، ځکه چې دا به د ګران هیواد په زیان وي. عبدالواسیح المندوال ل ګرمسیر ولسوالی لیکلي دي لټول افغانانو غواړم چې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړي. محمد فهیم ادیب د میدان وردک ل کوټیا شو څخه لیکلي دي اول باید خپل هیواد خود کفا کړو، بیا له پاکستان یا بل ملک سره دښمنی وکړو. محمد قاسم جواک له هلمند لیکلی پاکستان دوه مخه سیاست لري او د طالبانو په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. یو بل اوریدونکو له لغمان چخپل نوم نه دی لیکلی پر اسول اسمس کې لیکلی دی افغانستان باید پر پاکستان اعتبار ونه کړي. حکمت الله له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غنی غواړم چې د پاکستان دین نه مني. جانباز فهیم له کلات څخه پر اسول اسمس کې لیکلی دی رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو ډډه وکړي. مایوان لکندهار لیکلی دی افغانان باید د پاکستان د نوک جواب پوسوک ورکړي. باز محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالی څخه لیکلی دی په افغانستان کې د پخوا په پرتله د پاکستان مداخله زیاته شوې ده. او محمد قاسم ځواک چې مخکې مو هم یو اسمس ته ولوست دی اوس بل اسمس راستولی دی. عین موضوع ده چې دی بیا هم دا وایي چې پاکستان دوه مخی سیاست لري. او پوپل له هلمند لیکلی دی پاکستان ته باید سخت غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خبريشه. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدلې خبرو خو اته بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه اورو.
چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغندې ونډه اخیستو ته چمتو دی. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ او اسپانی زندانی خبريال خوشی کړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمتسوي امریکایي کیلا جنمولر چې ول کېږي د اردن پای و هوایي برید کې وجلسه او څو ځلې جنسي تیاری کړی وو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس په لو بیلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیستی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد بیا رغول لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنی دریم پروګرام تصویب کړ.
د ساجر ورو پروان خبرونه کې مخکې تر دې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو مفصل راپور وړاندې کړو یو بهرنی مطلب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له 450 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست. جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمن د دښمنۍ وخت پای ته رسیدلی او اوس باید د ښه ګاونډي توب لپاره کار وکړي. نوموړي په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسله ټینګار وکړ خو جان کیری او د هغه کیوبایي سیال په ډاګه کړه چې په دې او د بشر د حقونو په برخه کې د هیوادونو ترمنځ اختلافات لا پر ځای دي. رسوان مراد په دیاړه د لویدی زواجان سونو په استناد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت حوانا کې د خپل هیواد پر نوی سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders President Obama and President Castro made a courageous decision.
They way من نن دلته راغون شو یو زکه چې زمون مشرانو ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړور پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه وسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشرانو ټاکی خپل نظریات او مذهبي مناسک تر سره کړي د دې هواد د خلکو په ګټه ده. خود جان کری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ری گوزویل کیوبا د بشر د حقونو اول سواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانات د جان کری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1955 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یوونی وی راپور لمخې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې ډیر لسر عسكر او پولیس وژل شوی دي. د راپور لمخې روان کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوړي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د دې له خطر چې له افغانستانه څخه باندې یو لک زره بهرني ځواکونه وتلی دي، نو د افغانستان ټولې جګړې افغان ځواکونو ته ورلغاړه شوې دي او د همدې له خاطره د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د پیاوړي روحیې سره په ښه موقف کې قرار لري. په همدې حال کې دغه ادارې د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي. خلک وایي چې که د امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په تش امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ځدران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. البته تر دې راپور وروسته ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام درو، او په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. خو لومړی به راشو د افغانستان د پوځ ځیانو په اړه یو تفصیلي راپور.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او زموږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تایرې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیر وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښي ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا اجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري، چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 12000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
ما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کی د امریکا نه نملل متحد نه نور نه وغوالي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپل غاړه واخیستې. لاغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامي څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاری و سربازی را که
حق قربانی چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي، د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بېلابېلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولی نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوي پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې، او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه مشتقبل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګاه پرې ایښي دي چې د دې د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دشمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. د پاکستان لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منځنډه هم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
وروره زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیونونه چې دي، افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي، د پاکستان نه نور هیڅ مرسته مه غواړئ. څومره ترې غواړئ؟ طالب کوي او دا افغاني طالبان ډېری دي چې ما سره کابل کې د سوله وکړي، په چین کې دي وکړي، په سعودي کې دي وکړي. پاکستان خو زموږ دېش کلن دښمن دی، هغې نه سوله غواړي. په اوسم په دا په کونړ باندې دا څلور پنځه ورځې کېږي توغندي دی ویستل کېږي. ورځ په ورځ زما افغانان، زما په اردو، زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرستې نه نور تیر شي، د دې خبرونه نور تیر شي. مخامخ جګړه اعلان کړي، مخامخ اعلان کړو، پرېږده چې موږ خارج روان یو خارج تنو موږ د پاکستان سره جګړه کوو په ټیم خطو زمکم خطو مات خطو پاکستان سره ټقوم نو ته زمره سره دې دغه نتیجې پاکستان خپل خپل کې ماره پاکستان زمکه پندوس کرن دشمن دی تاسو کوین د څنګه تاسو کوچین نو سکای هغه وای دغه دشمن دی زم ما په زده کی مخدو چې د بده په دې خرکو سره پندوس کرن مخکې ما ایمان خدلې پنجابی ته هغه په خپل کې پاکستان پاکستان ته وای زم ما دا پیغام دې سلام علیکم
سلام علیکم عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالی د مشر د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د ما دا خواهش چې پاکستان ته د پټلا کوریاده کې چې نکري وریاده په سره غوړ او افغانستان کې جګړه رواني دی ولی او تبریش نه کړي د موږ رئیس جمهور اشرف غنی رښتیا ورته وایي چې
زه سره د افغان یو درګر د کندهار ولایت څخه تاسو ته پاره کوي چې محترم مولوی صاحب د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه قابلې څخه د دغه جرګې راست نه دغه د دې ټولو څخه زما د هیلې او زما د پیغام باید پوښتنه وکړي. نو افغانان تاسو وایئ چې لس میلیونه افغانان مشتره راکړي د منتج درې لکه اردو لري لس میلیونه افغانان تشتره درکړي دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسو ملګري دي خو که تاسو د پاکستان په ضد جګړه ایران کوي یا د جنګ کرښو د واسطې محترم وي هېواد دا غوښتنه لري چې ټول افغانان سره بلیږي دا دیوه زه تر کومه افغانانو نه یم غیرتمن چې زه درېږم دوی نه درېږي یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غني سمدا زموږ د کندهار سرحدي لیوا چې د محترم ووسي وکړو چې پوښتنې وکړي یې د تذکرې ور جوړې کړې دي هلته ټاپه په بولدک کې پرته ده واسي د تذکرې د مدیریت څخه پوښتنه وکړي د ګلستان خلک دي د پشین خلک دي د دندې خلک دي د کوټي خلک دي په سرحدیانو کې چې اوس فعلا واسي د معروف پولیسوالۍ کې کومندانه د شمس الله په نامه د نور داسې دي د عسکر دي سره دي عسکر دي خوشحال کانه ورته وایي د پاکستانیان تاهه د پراغ خوشحال کانه باندې دوی ورځي شنخته اقسونه ورکوي هغه شنخته کارتونه ور جرمه کوي د چنده زره افغانو په بدل کې نو زما دا هیله وو چې خپل پر امنیتي باندې د چنګار چې د دوی خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې مه زمونږ دا هر ده ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه روان کړي دي او کوي او سره دستي سردو سره روان دي پاخه کورونه او د جوړ کورونه چې وران کړل او لوټ چپاوې چې کړل کالي چې وران کالي چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې یعنې لای تنهی تر دې پورې چې د دوی مالونه د خاورو نه لاندې کړل او بینوی را وژړل د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري هیڅ توجه او نظر ورته نه کوي جیل به جیل تانه په تانه باندې نیول کیږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کیږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دوی زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتۍ نه خلاص شي. وسلام الله خوشحاله لره
زما پیغام دی بدوالو صدا ته د ایسا شبکه له هغې ورته چې د ډیروی پلان جوړ شوی د تر اوسه پورې په دې تر هو قانونونو باندې کار کوي چې افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي او بل خبره ده چې دا څنګه یو ورور د شورور جوړېدل شوی چې هغه ورور لوټوي او بیا په ډېر کې شرمې سره لاس هم تر مخ نیسي موږ وینو چې دښمن لوټه ودی خلاص پر شانې چې آماده څنګه ورور د دې لوټه ودی او په ډېر به شرمې او په ډېر سپیل سرګي سره د خلاص پر مخ نیسي او همیش وایي چې په جهاني سره سره یا هم په انفرادي سره سره په شخصي لحاظ باندې افغانانو سره د دغه عقدې لري همیش وایي چې وایي ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي نو په دې باندې ډېر خوشاله یو چې په اوسنۍ کې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي اسلامت سره کړی دا ویل د چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان غویر او د غیرت ملت او د پردیو په مقابل کې خپل اسلامونه چې غوښ خیه دي ته دوام ورکړي او ټول ملت سره ملاتړ وکړي.
السلام علیکم زه خبرې کوم څنګه د ولایت نه اشرف غنی دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنگ اعلان وکړي
خو په کار په موږ ټمپم به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په ورځ مړ کی او موږ پاکستان ته اول ضرورت چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو او اشرف غنی اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خل دې ټول په ورسای پاکستان دا خو یو ورځ په افغانستان کې هر ورځ ویر جوړ وي دا چې ورځ سره ستا دی نه چې په افغانستان کې یو ویر جوړ نه وي.
السلام علیکم په مخه خاص السلام علیکم شادی نه فرا ولایت فرا ود اور سوی ته امریکا نیول موږ دا غړو دا شپونی دا ډاکټر زړه ته چې په سر اسمان دا ام پاکستان سره جنگ اعلان کی دا څنګه کیږي ورو دا ورځ دا ته مو پټاونه کی یو د امیت کرځي د میدان مخ ته وای مخ ته پټاو وسې یو هغه دا کی بدر ابل پټاو شو وسې دا څونه مسلمانان شهیدان سو مرستو موږ دا بلانو سو کومالای سو وای دا پاکستان سره اسمان جنگ اعلان کی وسته دا وستره.
السلام علیکم زمانم باول خان کټوازی دا زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې به په موږ باندې په عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لپاره خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجابي په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته شو موږ به ټول راکینو دولت قرار ته کې مستریټ د عوام باندې د غږ وکي مختور قرباني تناسي د پاکستان په ځای کې او خاص په سبيل الله جهاد څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني لای غسر کوي اسلامي کوپري لای غسر جهاد روا ده لای غسر موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد نه راکو جهاد ور سره کوو او فرض د ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکي والسلام.
زه عارف شنوار درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایس ای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیوي دا د تصفیوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناس خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلو نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي او ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زادې رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی درشیز او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوي چې دا رقم پی خو مخه ونی سوی 14 نه کیږي څوک غم نه خوري، خور غریب هم کې ملکی څوک غم نه خوري تر څو چې دښمن نریدغه بمو 14 نه غچ وانه خلک خلک ناراض دي، خلک بې کور دي، خلک بې ور دي، خلک مړ شوی دي او خلک ناتوان دي. دا رقم پی خو نو دا حکومت نه خواهش کوي چې کوم ملکونه چې موږ له سینې کې وړاندې رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه سو نو نه سوی کابل نه پریږدي. ازاده اړین نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژې سره کومات کوي افغانستان مشران دي خپل کومات نیو غواړي خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کی اوایي د زمینه جوړه برابر کی هم جنګ کوي ورته برابر کی څو تر څو به د افغانستان زاری کې یو دولت بل دولت ته چې مرسته راځي کاغه ما چې په شهر وای چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. دا چې دولت سره د خپل پروګرام او خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت، دا څه د پخوانی حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي، دا موږ ته وایي چې موږ څه ملاتړ خالي ملاتړ دي. نو زه څه کوم چې نه د پاکستان څخه ګرځولی دي، نه د ایران څخه ګرځولی دي، نه د بل څخه ګرځولی، نه په داخل کې تک بس یو شور یې هلته ناست یې. نو دا یو ایله پخان دی، خو د افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، ار څه جوړ ته برابر کړي. السلام علیکم.
بایزمانو محمد د خندار ولایت د معروف ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زموږ دا ایله د ورور د پاکستان مرز ولسوالۍ باندې بمونه راغورځي، زموږ خانګې تباه او برباد کړه. نو دا د هیله اوسه اوسي چې دا مه راغورځوئ، خلک ټول سره په ازاد دي. وسلام.
بلیا السلام علیکم ورحمت الله. زه طاقت د کندهار د جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان په هکله به هېڅ باور د هغه په خبرو نه کوي. ودي چې نن میاشت چې لاس میاشت چیرې شپې د دې په خبرو کې هېڅ بدلون نه راوي، د تېر وخت او د اوس وخت. زه د اشرف غنی څخه غواړم چې د پاکستان چې زموږ په اړه کوم سیاست لري، باید موږ هم د هغو په رقم د همدا سیاست ولرو، بیا که نتیجه وکړي ورنه کړي که نه ارمان به مړي پاتې.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمد زای له کابل نه خبرې کوم. ما دې لوړ کولو چارواکو نه دا هیله ده چې نور زیاتې د سولې خبرې پرېږدي، د خدای او د قرآن په لحاظ باندې نور په سوله په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړېږي، دې کې سوله نه راځي. او ورسره په د انګوی کوه د خدای په لحاظ د ورځې 200 کسان 300 کسان د موږ په افغانستان کې شهیدان کېږي. څه خو یې ورسره په ډانګو که چې زه لا ټکه در ته اړوم که نه په ضمانت سره که نه ما به بیا سر چوکې را وړاندې کړي چې د ورځې به موږ 500 کسان شهیدان نه ورکو او دوی به لا ټکه هغې خواته تېروو. د خدای په اجازه هغه اته لکه پوځ لري، څه له لس تک هم زیات لري. تار یو افغان دلته مجاهد ده، دلته پوځي ده. تاسې ولې زیاتې نورې دا د سولې خبرې نه پرېږدئ؟ دا د سولې خبرې نورې پرېږدئ. سوله هېڅکله د دوی په لاس موږ ته نه راځي. 200 کالم سوله نه راځي د دوی. خو کپور سره په خاشخاشه دې کړه، نو زه په ضمانت سره تاسو ته ویلی شم چې دا سوله به ضرور راځي او دوی کلاټک نه درته وانه ول ما به سړي شو کړه درنده وي. وسلام.
دوستانو د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او موږ ته بیا هم زنګ ووهي، خپل نظرونه، شکایتونه او ستونزې را سره شریک کړي. نو دا خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون اسکر پان زلال کلمر
اللہ اکبر
وطن په پختون تاجک بلوڅ ترکمن هزار اوزبک عرب پشهي اے ماف نورستانی خیر غزب راهوی تیز باش گجرن